لس بجه شوی پا روانی وسط که ده سندرو ملمان اخبارون هم در تلرو خوطر هغه مخ کی خبرونه او چورا پورونه. په بدخشان کې دوه کان کیندون کې تر خاورو لاندې له شپېتو ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته ژغورل شوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیر آباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند و چې یو یې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شمې په شپه شاوخوا 9:00 او 40 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګان یا وکسونه هم خپل فیسبوک باندې خبره کړي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تیرونی 103,109 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو له لارې لیږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او دغه هیواد د دوو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر محل جوړ شو. د پاکستان په شمال لویدیز کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتی ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیس یې وژلی. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په توغرغ عمرزي کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهرهچیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. هاخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې تر چې دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دي چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایي قوې خبر ورکړ چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدي کرمي او محمد حسیني په دار وځړول. د روسي لخوا د شپږ ډیر سات اوربند د ویاړخیز غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړه دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز ته بدلولو او د روسي ځواکونو د پیاوړتیا یو هڅه بللی. د اوکراین لوی درستیز پرون وویل چې د روسي لخوا د باخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوزویان سرهی چرواتی پرون دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په ومه د باخمت او سولدر په ښارونو کې د اوکراین ځواکونو تر کنټرول لاندې دی جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. اوس هم راپورونه. د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستانی چارواکو له اقدام هرکلی کوي خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1,200 افغانان نیولي چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 544 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفریا، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نه کړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده یې پوره شوې. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډېرو یې له دوو میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منازه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی، افغان بندي کډوال بیرته خپل واته ډیپورت کیږي، خو دوی له دې چې له زندانه خوشی شوي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندېښنه ښودلې چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیره بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومانو، ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول یې سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپله تایید کړې چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په دوو میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنې وروسته یې هم په ادارو کې کار کوي، دا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند تر څنګ پیغورونه ورکول کېږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې لا توهین نه ډک او نمنونکي رویه والا.
د تیر جمهوریت حکومت یو کارکونکي دی چې وایي د طالبانو له واکمنې وروسته بیا هم خپل مخکینه ادارې ته ورغی او خپل کار ته دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپل دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر ادارې ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهد یم، هغه په هر کچ ولې د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کلمو سره کېنی باید دا فکر لزان سره ولري تاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله مو فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې درغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کینې په همدې فکر به له موږ سره کینې.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کېږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بنو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ سره خپه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواج. د دوی دغه تبریزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوي چې همدغه څه د بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چاته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید وایي کوم کار کوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تیر وخت کې اوسنی دي ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ سطحو هوکې او یا په شخصي توګه کوم چا کړ برخود نه چا سره نادرست کړی ده یو استثنایي حالت ته ورو ورو به دا ټول شیان سم سي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړې وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري. اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا اقرا یعنی ولوله. د لوستل یوازې یو کس ته نه بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوستې په دواړو ښځو او نارینه وو باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي عمارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو کورسونو دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یوه بله مدني فعاله او لاریون کوونکې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
اگر بخواست ما رسیدګي نشم،
مو باید تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکړو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو او جنو ډیر محدودیتونه لګولې دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د
اسلامي امارت پراتک پر ښځو بندیز ډیر شوی، د زده کړو کار ازادي او سپورت څخه بي برخې شوی. د همدې له امله د همدیګر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سولهیز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته ورننه شوی دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او ویلی دی چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د زوریدو لامل ګرځېدلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد، بلال کریمی او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو ترڅنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستانه د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهوری غوښتونکو لاسته ولویده. د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد کیون مکارټی په 15 د ورایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتون کې افغانستان د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته دغه هیواد د لویدو په خاطر د ولسمشر بایدن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارتي د 2023 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایدن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي و امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پرېښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربیره په امریکا کې د کووید-19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوري غوښتون کې نیوکې کوي، خو ولسمشر جو بایدن د کیوین مکارتي د ټاکل کېدو په اړه هغه ته مبارکي ورکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایدن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي وده همداسې جاري وساتو او مخه ډب نه کړو. ولسمشر بایدن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوري غوښتنو